شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. اسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ، چیلي، کاستاریکا او مکسیکو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د دې هیواد قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې شوې ده. دغه شپږ هیوادونه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. دوی د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوال څخه دا هیله هم کړې چې په خپلو پلټنو کې هغه جرمونه هم شامل کړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې شوي دي. د طالبانو د عدلي وزارت ویاند وایي چې د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تر 1155 چیریبه ډېره ځمکه دولتي ګڼل شوې ده. حافظ برکت الله رسولي د پنځشنبې په ورځ په یو شخیص پیغام کې چې په ایکس کې خپور کړی دی په دې اړه وویل چې د شیرپور ځمکه د تخنیکي پلاوي او د کابل ښاروالي لخوا ارزول شوې وه. د دې ارزونې پر مهال د په وینا هیڅ داسې سند نه و وړاندې شوی چې ثابت کړي چې د ځمکه شخصي ملکیت دی. د زیاته کړه چې د تخنیکي پلاوي د ارزونو او د کابل ښاروالي د معلوماتو پر بنسټ یا د ځمکه پلاني ګڼل شوی او پکې ودانۍ په خپل سر او د پلان خلاف جوړ شوی دی. په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د پخواني حکومت ځینې چارواکي د پخواني ولسي او مشانو جرګې غړیو د سیاسي او جهادي شخصیتونو په شیرپور سیمه کې لوکس کورونه جوړ کړي. ټاکل شوی دی چې د جرمني پخواني صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکې اونۍ د خپل هیواد د پارلمان یو کمیسیون ته حاضر شي او د افغانستان په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د جرمني رسنیو پرون راپور ورکړ چې اغلې مرکل او د هغې د صدر اعظم د مهال د کابینې دوه وزیران به د دسمبر په 15مه د افغانستان د ماموریت او د تخلید عملیاتو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. میرمن مرکل شپاړس کاله د جرمني صدر اعظم وه. دا په 2020 کې له سیاسته ګوښه شوه. په پام کې ده چې د پارلمان غړي له دې څخه په دې اړه سپیناوی وغواړي چې ولې د دې تر مشۍ لاندې حکومت د 2020 په اګست کې د طالبانو له لوري په چټکه د واک له نیول کېدو بې خبره وو او ولې د جرمني د اتباعو او د هغو د افغان همکارانو د تخلي عملیات له ګډوډۍ سره مخامخ شول. د ایران سپای پاسداران وایي په سوریه کې یو مهم پوځي سلاحکار وژل شوی دی. د غځواک پرون وویل چې کیو مارس پور هاشمي چې په حاجه هاشم مشهور د چهارشنبې په ورځ د تکفیري ترهګرو له لورې ووژل شو. له تکفیري ترهګرو څخه د سپای پاسداران منظور تحریر شام ډله ده. د سپای پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي پور هاشمي د بی بی زینب د زیارت له مدافعانو څخه و او پوځي رتبه یې برید جنرالي وه. راپورونه وایي چې دا جګپوړی ایرانی قمندان په حلب کې د بشار اسد د مخالف ډلې تحریر شام له لورې وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پوځ او تحریر شام د سرچینو په حواله ویلي چې دې ډلې د چهارشنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د پوځ پر ضد پراخ عملیات پیل کړل او د له څو کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې دوی د څو سیمو په نیولو بریالي شوي. امریکا په 2013 کال کې دا ډله د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه او د نړۍ ډېری نور هیوادونه هم تحریر شام ترهګره ډله ګڼي. د آسیا د کرکټ تر 19 کلونو د کښو لوبډلو 19 پړاو سیالي نن د افغانستان او بنګلادیش په لوبه پیل شي. همداراز په پام کې ده چې سبا دوهمه مسابقه د نیپال او سریلانکا د 19 کلونو لوبډلو ترمنځ وشي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کلونو د کښو لوبډلو سیالي به د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې پیل شي. د افغانستان لوبډله په بی ګروپ کې له بنګلاديش، نیپال او سریلانکا سره یو ځای شوې ده. د دې سیالیو په الف ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې د ډلۍ امنیتي تړون د غړو هیوادو مشانو د افغانستان تاجکستان پولي امنیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیسته.
بعض استخباراتي منبع ویلي دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلې. دا موضوع په ایسته دي سوي دي چې بعض ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی.
کابل ته مو نږدې د څو صنعتي فابریکو له پرانیستو خبره وو. یوه یې د قلمونو ده.
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو ملیون ډالرو فارزخ باندې د دلته پانګونه کړې ده.
له پاکستانه کندهار ته سن شوي افغانان ژمي ته اندېښمن دي.
قلم دغه مؤمنان مې دغه اړې دي، د زوی اعتماد مې دغه اړې دي، وروره خپل د دغه مؤمنان مرته ولاړ دي. قلا دغه کمالات خو مو د ادارې ته چې ویني دریا چې موږ درګا په جلال کا ډوډۍ پخسوي پر د اصلور پنځو کړو باندې.
د شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ډلې زمنتی تړون د خړو هوادونو مشانو پرون په قزاقستان کې د یو داسې افغانستان غشتنه وکړه چې تروریزم او مخدر مواد پکې نوي. دوی له افغانستان سره د تاجکستان د پولي د پیاوړتیا لپاره یو هدفمن پروګرام تایید کړ. بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغزستان د دې تړون خړو هوادونو دي. د دې تړون غړو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر اړتیا هم ټینګار وکړه. ویل چې دا په افغانستان کې د تلپاتې سولې او امنیت یو عنصر دی. تفصیل د اسمت ساروان پورا پورک.
د ډلې امنیتی تړون غړي امنیتی شورا اعلان وکړ چې له جګړې، تروریزم او مخدره موادو پاک سولې افغانستان غوښتن کړي. دوی پرون پنځشنبه د قزاقستان په پلاسمینه استانی کې د ایوی اعلانې په تصویبولو د افغانستان لپاره د بشری مرستو د زیاتولو پوښتنه وکړه. ویل د یو سولې خپلواک او متحد هیواد په توګه د افغانستان ملاتړ کوي. دوی همدارس د یو داسې ټول شمول حکومت د جوړیدو پر اهمیت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټولنې د ټولو پرګنو ګټي تمثيل کړي، ځکه چې د دوی په باور دا د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره یو کلیدي عنصر دی. د ډلې امنیتی تړون سازمان چې په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی، بلاروس، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ارمنستان او قرغیزستان غړي هیوادونه دي. د ډلې امنیتی تړون ګډي امنیتی شورا اعلامیه چې په استانه کې دغه تړون د سرمشیزي په پای کې خبره شوه، پر نړیواله ټولنه ژغ کوي چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ او د دې هیواد د زیربناو د پراختیا لپاره د بشري مرستو کچل وړکړي. د قرغیزستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه وویل چې د ګډ امنیتی تړون سازمان په سرمشي زکه د تاجکستان افغانستان د پولي د لا پیاوړتیا پریکړه وشوه. د ډلې امنیتی تړون د مشانو په غونډه کې د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا لپاره هدفمن پروګرام هم تایید شو. روسیې او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځلونو د افغانستان او تاجکستان د پولي د امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د تاجکستان افغانستان د پولي د پیاوړتیا پریکړه په داسې حال کې وشوه چې د تیرې لړم میاشتې په 28مه وبستوالې ډلې د افغانستان له خاورې د تاجکستان په خاتلان ولایت کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وواشه. لدی پیشو ګوسته د طالبانو او تاجکستان ځای چارواکو د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په خپل منځ کې خبري وکړې او د تاجکستان دو سرچینو چې په دې اړه پلټنه کوي وویل چې طالبانو شبنه کړې چې د چینایي او تاجکستاني اتباعو د حملې د عاملانو په موندلو او نیولو کې به مرسته وکړي. د سیاسي چارو افغان شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانشوي سره لدی چې په تیرو درو کلونو کې د افغانستان له لوري د منځنۍ آسیا هیوادونو ته کوم جدي ګواښنه نه پیښ شوی، خو د دې سیمې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د داعش او نورو افراطي ډلو د قوت اخیستو له درکه اندېښنه لري.
بعض استخباراتي منبو ویل دي چې طالبانو خپل ثقيله سلا د شمال څخه یستلې. دا بوزو بایست د دې سوید چې بعض ملکونه په دې اکل باندې اندېښنه وخی او فکر وکړي چې احتمال د دې ست چې د داعش و یا ټي 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 تاریخ طالبان تاجکستان د طریقه څخه وڅکرای چې په تاجکستان کې بعض ګواښونه رامنځته کړي.
د ډلې امنیتی تړون د غونډې برخوالو هیوادونو د نړیوالو سیمهیزو امنیتی مسایلو په اړه هم بحث وکړ او څوارلس سندونه یې لاسلیک کړل. د شورا غړي باور لري چې د اقتصادي اړیکو پراختیا او په سیمهیزو اقتصادي سیستمونو کې د افغانستان ادغام به د سولې او ثبات په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. شورا هم درس د افغانستان د وضعیت د تنظیم لپاره د ملګرو ملتو تر چتر لاندې د څو اړخیزو پلیټفارمونو پر وړتیا ټینګار وکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو تر وکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیښندنې ریاست نن د افغانستان په څلور رشت ولایتونو کې د باران واوري تالندې پرشنا بادونو او سیلونو اټکل کړی دی. د دې ریاست له خبر پاڼې سره سم فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، هرات، فراه، بادغیس، بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، پروان، کابل، لوګر، دایکنډي، روزګان، هلمند، کندهار، پکتیا، خوست او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د ورښت وړاندوینه پکې شوې ده. په خبر پانه کې د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 1500 تر 1500 ملي متر او د واوري اندازه بیا له 1500 تر 1500 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې همدارس د سالنګونو په ګډون په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو وړاندوینه کړې او ویلې دي چې په ساعت کې به د باد سرعت له 500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د شاروالي لخوا د 100 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او په نورو کار روان دي. چې په دغو پروژو کې د سړکونو رغولو، روښانه کولو او د سړکونو دواړو غاړو ته د لښتیو او نورو ځایونو جوړول شامل دي. چارواکي وایي په روانو پروژو کې 450 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د لغمان ولایت د خاروالۍ مسولین وایي د یاد ولایت په مرکز مهترلام کې په روان کال کې لس بیلابیل پروژې بشپړې کړي، په شپږو کار روان دي او یو شمیر نور به هم زر پیل شي. د مهترلام خاروال رحمت الله شهامت ویل
زمونږ لس پروژې چې دي هغه بشپړې سوي دي. دوه پروژې متدارکاتي چارو لاندې دي او نور ما بقیا سي دي هغه تحت کار دي.
د خاغلی شهامت په خبره چې د بشپړو شو او روانو پروژو لپاره 100 میلیون افغانۍ ځانګړي شوی چې دا ټول د خاروالۍ کورنی اوایید دي.
موږ سکالې 100 میلیون په ارزښت باندې د مهتلام خار کې موږ پروژې پلې کوو. ټول مهتلام خاریانو ته دا ډور کوو ان شاء الله چې موږ خپل کلک نظارت لدینه کوو او د پات ډیر امیدواري چې دا نورې ما باقیا کوم پروژې دي دا هم په خ د وسره تطبیق شي او سرته ورسی. شپږ سو پنځوس کسا
محمد ابراهیم او شیرین آغا د خپل نور ملګرو سره یو ځای د خار روخانه کول لپاره د برېښنا ستنې لګوي. وای پوخوا به پاکستان او ایران ته د مزدورۍ لپاره تلل. هلته به د امنیتي ادارو د کارکوونکو لخوا د نیولو، وهلو او ډول ډول ستونو سره مخ کېدل. په وینای اوس خوشاله دي چې له هغو ټولو مشکلاتو خلاص شوی او په خپل خار کې د وطن په آبادۍ کې بوختي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې د آبادی بیا رغونی او پرمختګ کارونه لا زیات کړي څو بشمیره بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. بیا هم محمد ابراهیم چارواکي وای په د غشپاړه سو پروژو کې د خار روخانه کولو، لارو کوڅو په خولو، د سرکونو او کوڅو دواړو غاړو ته د لختي وستل او د خار لپاره د زینتي بوټو نالول او نور کارونه شامل دي او کوخخ کوي چې دې ته د ورته نورو پروژو چارې هم پیل کړي او په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د مزدوري او نفقې ګټلو اسانتیا به چمتو کړي.
د لغمان په مرکز مهترلام کې مو د یو شمیر پروژو راپور اوریده. بل ورته په میدان وردګ کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوي تولیدي فابریکې جوړې کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینو خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځانګړي ډول د اقتصادي ودې او خلکو ته د کار زمینه برابرولو په موخه جوړې شوې دي. د یادو پاپریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابر سوي چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي بلکې د افغانستان په صنعتي واده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنیو تولیداتو ملاتړ زیات سي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوې فابریکا چې د $1,000,000 په پانګونه جوړه سوې د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو ښه ګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان ځواکه پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د $1,000,000 فارزخ باندې د دلته پنګونه کړی ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمینه پکې مساعده شوې ده. د دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او د فراتلون کې کې غوړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړه. غلې ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل سوی فابریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا $300,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سوې ده. دغه فابریکا درې ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل سو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د فابریکې مالکین وای مخه د بهرنیو میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته واده ورکول دي. دی وای د دې فابریکې په فعالیت سره به نه یوازې د میکرونی بیې ټیټیږي بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابره کړي چې د سیمې خلکو یې په پراخه توګه ملاتړ کړی دی. د دې فابریکې مشر عبدالحلیم سروري یې پاړه وای
تقریبا $300,000 سرمایه ګذاري بده باندې سوې ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمینه به تقریبا 40 کسانو ته برابري داخل د فابریکې کې غیر مستقیم انشاءالله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په فعالیتو ډیر خوښ دي. هغوی وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمینه برابره کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه به لوړ سي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره سي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو و شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمینه راته مساعده سوې ده. همدلته کار د نور تجارانه مې همدا غوښتنه ده چې راسې خپل ملک کې کارخانې جوړې کړي او داسې نور هغه جوړ کړي چې د کارګرو ته د کار زمینه مساعده سي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزي برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل ښار او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لاره ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمینه برابره ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د اوربن په دوهمه په لبنان کې د حزب الله پر ځینو هدفونو بریدونه کړی دي. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربن د چهارشنبې پورس ټینګ شو. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پوز د پنځشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد جنگي الوتکو د حزب الله د فعالیتونو له کشف وروسته د لبنان په جنوب کې د توغندیو د زیرمتون پر یوه مرکز برید وکړ. دا د اوربن له نافذېدو وروسته د اسرائیل لبنانی هوایي برید دی. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي اتحادیې یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د اسرائیل په هوایي برید کې د مرجوب په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په همدې حال کې د فرانس پریس خبري آژانس د راپور له مخې د لبنان د بیساریا ښاروالي نازیا عید ویلي چې برید د دې ښارګوټي په یوه سیمه کې شوی دی. نوموړې زیاته کړه برید په یوه ځنګلي سیمه کې شوی چې د هغې په وینا عام خلک هلته نزی. د اسرائیل او حزب الله ترمنز د خونړیو جګړو وروسته د چهارشنبه په ورځ د قوس په ومه اوربان نافذ شو. د اوربان له پیل سره سم د اسرائیل پوز د لبنان د جنوب اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې خپل کورونو ته دې بیرته نستنی شي. حزب الله یو وسلواله ډله و همداراز یو سیاسي ګوند چې د لبنان د جنوب ډیری سیمې تر کنټرول لاندې لري. د حزب الله سیاسي استازي د لبنان په پارلمان کې غړیتوب لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د پنځشنبه په ورځ چې د اوربان دوهمه ورځ وه د لبنان دولتي خبري اژانس خبر ورکړ چې د اسرائیل په ډزو د مرکبا په سیمه کې چې د دوو هیوادونو پولو ته نږدې د ملکی کسان پنهښه شوې دي. راپورونه وایي چې په دې برید کې دوه کسان ټپیان شوې دي. اسرائیل ویلی چې په درې نورو سیمو کې چې پولو ته نږدې دي د توپ ډزې کړې دي. د اسرائیل پوز په یو بیان کې ویلی چې یو شمېر شکمن کسان په وسایتو کې د لبنان جنوب ختیځو سیمو ته رسیدلي او د اوربان د شرایطو سرغړونه یې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې اسرائیلي ځواکونو پرې ډزې کړې دي. د لبنان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې په تیر یو کال کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ په جګړو کې 3901 کسان وژل شوي او 14500 نور ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو له پاکستان څخه کندهار ته ستانه شوی کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمي سړی سپیتان دښمن دی. په دې اړه راپور لرو.
هلته مې دغه مومنان مې دغه اړ د زوی کمان مې دغه اړ دي ورور خپل د مدغه مومنان مرته ولاړ قاله دغه کمالات کوم دی د تشې ویني لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پخسي پر د اصل ور څنګه کوو باندې خو ته دا یګر دی پر د خیمو باندې پر
دا کډوالې کورنۍ ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا څه شور ته غره دا 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 دا
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک للارې هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دغو کډوالو کورنۍ یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تخته پل او دامان ولسوالیو په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېری کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې پتیل فروشی سیمه کې د خپل ایتمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کډاونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه وخت یم کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای کې وروره دغه مومنان یې ګرځنه جوړ دي دغه دي تورته ګور وساله ته دغه دي نه جوړ دي تبه کیږي کومه را پوری دي ټول کور موږ دغه رقم دي یم دې وروره ولا کوم په پرټ قدرت ستایم پر وړو قدرت ستایم پر خاصه قدرت ستا یم وروره د خپل د خیمه وسلرم پر وای چوم دغه می پیلارونه دي وروره دغه می بشان دي ګرځ کښنانو د اټکم ریزان وروره دایو شرګ بس خاص لختار اسو کیزه په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راز دي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دي دغه نو سیاخ ګرځي په دغه وسو بګرځي په دغه باران ګرځي په دغه باد ګرځي خو واخانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې لخ خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وسه سنول هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دا رقم دی چې خلک مو وږي پر بدسیوی دي دا وساله نه وږي بده دي مومنان مګر درته پراته دي موږ دغه نسوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک ورسو درې هسپتال ورسو هدي وسم پراته دي نو دا و بو سره مغات مشکل دی دغه خیمو سره مغات مشکل دی هغه تیر ژلې چې پرسوی د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دا رقم د خیمه رسوي کړی دی د و ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکښه کې نیمې به پاتې نیمې بالات پر هغه سربانی نو خو نه د خیمه وسلرو صاحب نه د وړو وسلرو او بیکار بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمعه خان په نمونه د ونور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوالې مرستندوی ادارې د لمړنوي مرستو ترڅنګ د سرپناه غمونه خوري نو د کورنۍ او ماشومان لپاره به را روان جمعي سخت وي.
ټول عمر درې په پاکستان کې ولو وس دا وسیو کال کې چې موږ غوړي د پاکستان سره اله ته ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بس را دی چې په ماجر کې براتی اس و په ماجر کې براتی نه منی کې هم ځکلرو یا منی کې یو شیم نرو په کور کې په وبوس ډوډۍ خوړل ده تغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکن د از مژ باندې د جدي چرونی خیمه ټول لسی کې دلمرو خیمه را وسوزل زم ته خوم دون ور خطا دی ولا دوی دغه ولا کوته درو چې ما خیا د بارانه سزان په پټ
د خونو باران روان شي او براله او بخوم په مخ کې نو زمې دی یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخیمه مو د سری سری دینو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور ته خبرې دوپری دراستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کولو ته حاضر نسبل خو څو ورځې وړاندې د کندهار محلي چارواکو دغه ولایت د دامان ولسوالۍ په شهرک سیمه کې د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د 201 کډوالو کورنوي لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ازادي رادیو ډاٹ کام
د طالبان حکومت په هرات کې د شزو د کافي ټول دوکانونه تړلې دي. د دغه کافي خامندانو ازادي رادیو ته تایید کړه چې دا دوکانونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا تړل شوی دي. هغه شزي چې په هرات کې پر زده کړو او کار لبندیز لګیدو وروسته دا کافي د یو خوندي کاري فضا په توګه جوړې کړې وي، وایي طالبانو پرته له کوم سند وړاندې کولو د موسیقي د خپرولو په تور دا کافي دوکانونه تړلې دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو په تیرو دوه یو کې په هرات کې ټولې هغه کافي تړلې چې خزو ته ځانګړې شوې وي. د دغو کافو د یو شمیر خاوندانو د معلوماتو له مخې په هرات کې شپږ کافي چې د خزو لپاره یې ځانګړی فعالیت کاوه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا تړل شوې دي. له دې وړاندې د امر بالمعروف محتسبینو د دې کافو مالکانو ته ګواښ کړی و چې خپله د خپلې کافي وتړي. په هرات کې یوه ښځه چې کافه یې د طالبانو لخوا تړل شوې د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ د قانوني لارو په لټه کې یو خو تر اوسه هیڅ حل لاره نه ده موندل شوې. موږ غوښتنه کوو چې دې مسلې ته د پاملرنه وشي ځکه هغه دلیلونه چې دوی زموږ د کافي بندېدو لپاره وړاندې کړي زموږ له کافي سره هیڅ تړاو نه لري. زموږ کافه د کتاب مطالعې لپاره وو او
دا کافي زیاتره هغه وخت جوړ شوې وي کله چې د طالبانو حکومت پر ښځو د زده کړو او کار بندیز ولګاوه. څو ښځې وکولای شي له دې ځایه د یوې خوندي فضا او تفریح ځای په توګه استفاده وکړي. د دې کافو د خاوندانو په وینا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست دا کافي د موسیقۍ د غږولو د دخانیاتو د پلورلو او د دوی په خبره د ښځو لپاره د فساد د زمینې برابرولو په تور بندې کړي دي. د دغو کافو یو بل مالک چې د هم د موضوع د حساسیت له کبله غوښتنه کړې چې نوم او غږ یې خپور نه شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو یوازې د دغو کافو ښځینه برخه ورتړلې ده.
حقیقت از دلایل کبیر ما گفتنی کافو قرار بسته شو بسته شد
یو دلیل چې کافیګانې وتړل سوې دا و چې ویل یې ښځو ته د اخلاقي فساد زمینه برابره سوې او د دوی وخت دلته ضایع کیږي. اوس چې کافی بند سوې موږ ارسلو چې خپل کارکونکي رخصت کړو ځکه نوره اړتیا نه ورته لرو. د خرڅلاو نیمایي برخه مو له لاسه ورکړې او که همدا وضعیت دوام وکړي شاید نارینه وو برخه هم په څو اونیو کې وتړل سي.
د ښځو د کافو د مسؤلینو په وینا طالبانو د دوی د کافي د تړلو لپاره هیڅ رسمي سند نه دی وړاندې کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې له ښځینه متشبسینو ملاتړ کوي. رویا حافظي چې د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ د خونې پخوانۍ مسؤوله ده د دغو کافو تړل اندېښمنوونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د کافو تړل د هغو محدودیتونو دوام دی چې پر ښځو لګول شوي دي. مخکې په ډیری ولایتونو کې د ښځو سینګارځایونه هم تړل شوي وو. د اسلامي امارت حکومت تل شعار ورکوي چې موږ د ښځو د سوداګرۍ ملاتړ کوو خو بدبختانه دا خبرې تل ضد او نقیض وي. تر اوسه مو هیڅ ملاتړ نه دی لیدلی. د کافو تړل د ښځو د سوداګرۍ راتلونکی ګواښي او د هغوی اقتصاد ته زیان رسوي.
تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ښځو سینګارتونونه هم تړلي وو. په همدې حال کې ښځینه متشبسینو تل ازادي راډیو سره په خبرو کې د د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خپلو فعالیتونو پر وړاندې لشته ستونزو شکایت کړی دی، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په ورته فرمانونو کې ښځې له رستورانتونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو منع کړي دي. که څه هم طالبان تل ادعا کوي چې د افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې چې د روان میلادي کال د اګست په 1 تصویب شوی، په 13 ماده کې یې د ښځو د مخ پر بشپړ پوښښ ټینګار شوی او آن د دوی غږ هم عورت بلل شوی، هغه څه چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې راپاروي.